تاسو مشال ریډیو ته ورځي است په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې به هم زه بوریوال کاکړ درته په دې خبرونه کې د کوربا په سر کلی وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همدغسې د داعش ډلې د وژل شوي مشر په اړه رپورټ او شننه لرو. دوی اوریز خبرونې هم د دې ګړې برخه دي. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ظفر خان یې وړاندې کړ.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. امریکایي ولسمشر د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي وجنه تایید کړی. جمعیت علما اسلام فیوای حکومت مخالفه لاریون یې له کراچۍ پیل کړی. او د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې اعلانول بیا ځنډولي. د خبرونو تفصیل. امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په شام کې وجلې. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون خپل خلکو ته په وینا کې ویل البغدادي د شپې مهال د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوی. هغه ویل په دغو عملیاتو کې امریکایانو ته ځاني زیان نه دی وخته. ټرمپ په خپل وینا کې البغدادي بایلونکو وبالو او زیاته کړه چې نړۍ ته تر ټولو زیات مطلوب تن ځان په خپل ور سره ځنی ماشومان د خودکش جیکټ په چولو وجل. ټرمپ وویل هغه ځای چې بغدادي پکې وو امریکایي سرتیرو پکې 2 ساعت عملیات وکړل. جمعیت علما اسلام فی وای حکومت مخالفه لاریون ازادۍ مارچ له کراچۍ پیل کړي. د ګوندویان جلیل جان پرون مشال رډیو ته ویل د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ لاریون له کراچۍ اسلام آباد ته روان دي. هغه ویل له حکومت په خپل غوښتنو ټینګ ولاړ دي.
قافلے زموں گا اسلام آباد تھا روانگی ہو کا مولانا فضل الرحمان صاحب اقبال جلوس غٹ جلوس کی عادت طرح اسلام آباد طرف روان شو. وزیر اعظم نے استعفیٰ اور کی انتخابات دے دوبارہ ہوشی دے فوج پر نگرانے کے نہ بلکہ دے الیکشن کمیشن پر نگرانے کے دے دا انتخابات دے دوبارہ ہوشی الیکشن اصلاحات اعلان دے ہوشی.
ټاکل شوی چې د جمعیت علما اسلام لاریون به د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته ننوځي. حکومت په یاد نیټه لاریون کوونکو ته د اسلام آباد په پیښور موړ کې د احتجاج کولو اجازه ورکړې. خو د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې له ډیره اسماعیل خان د اټک تر پوله د لارو د ممکنه بندولو لپاره په ځینې ځایونو کې کنټینرې د سړکونو په غاړو ایښودلې دي. جمعیت علما اسلام فی تور پورې کوي چې د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په کولو اوسنۍ حکومت واک ته رسېدلی نو ځکه باید لري کړل شي. خو حکومت د په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ردوي. د پاکستان ترانسپورټران وایي حکومت یې ډېر کنټینرې په خپل ولقه کې اخیستي تر څو د لاریون کوونکو په وړاندې د سړکونو د ممکنه بندولو لپاره ترې کار واخلي. د متحده ترانسپورټرانو د اتحادیې یو مشر اسرار احمد شینواری پرون مشال رډیو ته ویل د حکومت دغه ګام ورته په هیڅ صورت منظور نه دی.
په څلورو واړو صوبو کې دغه نیول رانیول د ګاړو شروع شوي دي. مونږ په شدید الفاظ د دې مزاحمت کړو. مونږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې که ته څه قسم رکاوټ جوړای دا ستاسو خپل کار دی. په هر قسم جوړای مونږ په دې کې کار نه لرو. مونږ د یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لرو. مونږ کاروباریان یو. مونږ د پری دي چې بلا وجه مونږ په کنټینرو باندې روډونه بندوي. مونږ د دې خبرې ته کته تیار نه یو.
شینواری ویل که حکومت یې نیول شوی کنټینر ورنکړي نو په احتجاج بلاس پور کړي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د سفران وزارت پارلماني سیکرټري اقبال پریدی وای د ترانسپورټرانو د ستونزې د حلولو په هڅه کې دي. خبرونه له مشال رډیو نوري. په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو لپاره د طالبانو پلاوی چین ته رسیدلې. په استرالیا کې د بهرنیو هیوادونو په اړه پلټنیز مرکز په یو راپور کې ویلي چې دوی نن له کابل ورغلو کسانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي. اوربند او په افغانستان کې د جګړې ممکنه ختمول د غونډې په اجنډا کې دي. له طالبانو سره نږدې له یو کال خبرو وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره مذاکرات لغوه کړل. د طالبانو ویان سهیل شاهین مشال رډیو ته ویلي د چین په بلنه طالبان په بین الافغاني خبرو کې ګډون کوي. د امریکا، چین، پاکستان او روسیې استازو د اکتوبر په 15مه په مسکو کې غونډه وکړه او د امریکا او طالبانو ترمن زر تر زره د مذاکراتو په بیا پیلولو خبرې وکړې. چین د دې پخلی کړی چې هلته مذاکرات کیږي. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ویلي غواړي د ټولو خواو په خواهش د افغانستان د سولې خبرو کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. زلمی خلیلزاد د خالی پر ورځ په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلې. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی مشال ریډیو ته د ولسمشر او خلیلزاد ترمنځ کتنې پخلی وکړ، خو په دې اړه نور معلومات ورنکړل. خلیلزاد پرون له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلی. اجرائیه ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي په لیدنه کې د سولې په بهیر خبرې وشوې. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې یو ځل بیا د نومبر تر 14 وځنډولې. د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستانی پرونی وی خبري غونډې ته ویل نوې محلويشي له مشورو ورستو جوړ کړي تر څو نور ځنډونه شي. بل ورته د ټاکنو خپلواک کمیشن یو کمیشنر محمد عبدالله یو شمېر تخنیکی ستونزې د موادو نا وخت لیک د ځن نور وجوهات د نتیجو د ځن لاملونه وبلل. په افغانستان کې د سپتمبر په 28مه ولسمشریز انتخابات شوي. ټاکل شوی و چې د انتخاباتو نتیجې د اکتوبر په 19مه اعلان شي، خو د ټاکنو کمیشن دغه نتیجه دغه نیټه وځنډوله. او اته تنه پناه غوښتونکي چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې لارې وژغورل شو چې سړی هوا وهلی و. د فرانسې قضایي چارواکو ویلي چې دا کسان د فرانسې له کالي کیمپه غوښتل ځانونه بندر ته ورسوي او بیا له هغه ځایه برتانیې ته لاړ شي. په دې کې څلور ماشومان هم دي. پناه غوښتونکي وروسته روغتون ته وړل شوي. تیره چهارشنبه هم د برتانیې پلازمینې لندن ته نږدې په اکسس ښار کې د نه هدیش هغو پناه غوښتونکو مړي له یوې لارې وموندل شو چې د موټر د ننه سړی هوا مړ کړی وو. دا ټول چینایان وو چې غوښتل یې ځانونه د په یوې لارې کې لندن ته ورسوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ظفر خان وړاندې کول. د امریکا ولسمشر ویلی د هیواد ځنګړو ځواکونو یې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابو بکر البغدادي وژلې دی. د دې بعد افغانستان او پاکستان په سیمه کې پردایش څه اغیز وي؟
دغه بیت یا دغه دغه چې د البغدادي سره یا د کم تنظیم چې دایښ کم جن وجود لري، خو بیا تر څو چې نړۍ ته خپل طریقې کار باندې کوي د افغانستان په کوم سیمه کې د پاکستان
د جمعیت علماء اسلام او نور اپوزیشن قافلې نن په دویمه ورځ د اسلام آباد پر لور لاریون جاری ساتي. ترانسپورټران وایي حکومت د لاریون مخنیوي لپاره له دوی په زور کنټینر اخیستې دي.
نو دا یو ډیر ظالمانه فیصله د حکومت ته په دې کې ډیر قیمتي مالونه دي او تقریبا په څلورو واړو صوبو کې دغه نیول رانیول د ګاړو شروع شوی دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره لیدکاته کړې ده.
هغه د افغانستان سولې پروسې په اړه خبرې ترې کړې دي. هغه خپل نظریات شریک کړ.
د دې ترڅنګ د نوو رپورټونو او د ویونیز خبرونه هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. درنو اوریدونکو، راځي چې د خبرونې لومړی موضوع ته ولاړ شو. د امریکا ولسمشر ویلي د هیواد ځانګړو ځواکونو یا د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسله والې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژلې دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې البغدادي د شام په شمال لویدیځ کې د شنبې په ورځ په شپه ووژل شو. البغدادي ته په 2014 کال کې د نړۍ پام شو چې کله یې په عراق کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. د هغه په مشرۍ اسلامي دولت وسله والې ډلې په شام او عراق کې په سلګونه کسان وژلې دي. نور تفصیل له عبدالحکیم کاکړه.
امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې اعلان پرون په سپینماڼۍ کې د ځانګړې وینا پر مهال وکړ.
تیره شپه امریکا د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر مشر له انصاف سره مخامخ کړ. ابوبکر البغدادي مړ دی. هغه د نړۍ تر ټولو بې رحمه او پرتشدد ډلې بنسټ ایښودونکی او مشر وو.
ولسمشر ټرمپ په خبري غونډه کې وویل چې البغدادي سره له خپلو درې ماشومانو او نورو ملګرو په غار کې پټو. نوموړي زیاته کړه د عملیات پر مهال ابوبکر البغدادي منډه کړه او کله چې د غار اخیری سر ته ورسید نو په ځان پورې تړلې بارودي جګټې وچولې چې په نتیجه کې هغه او درې ماشومان ووژل سو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د منډي پر وخت البغدادي جړل او چیغې سورې وهلې. د نوموړي په وینا یو ولسمشمان په خیریت سره له ودانۍ راایستل شوی دی. د ولسمشر ټرمپ په وینا معاینات شي چې وژل شوی کس ابو بکر البغدادي دی. ډونالډ ټرمپ ول عملیاتو شاوخوا دوه ساعته وخت باخیست او امریکایي سرتیرو له هغه ځای څخه حساسه معلومات راغونډ کړي دي چې په کې زیاتره د اسلامي دولت وسوالې ډلې د پایل او د راتلونکو پلانونو او نور هغه څه دي چې امریکا په لټون کې و. ولسمشر ټرمپ ول په عملیاتو کې امریکایي ځواکونو ته مرګ شوبله نه دا وشته. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
بغدادي's demise demonstrates America's
د بغدادي وجنا د ترهګرو مشرانو پاړه د امریکا نستړی کېدونکو لټون په ګوته کوي او اسلامي دولت او نور وسلوالو ډالو ته د بشپړ شکست په لړ کې زمونږ وګد مهاله هوډ خای
امریکایي ولسمشر زیاته کړه هغه ترګر چې بې ګناه امریکایي وګړي ځوروي او وجني باید په آرامه خوب ودنسي او په دې پوسی چې دوی به د خبره په بشپړه توګه لمنځه یوړل سي. د خبري غونډې پر مهال ولسمشر ټرمپ په عملیاتو کې د روس، ترکی، شام، عراق او کوردی ځواکونو د مرستې مننه وکړه. ابو بکر البغدادي په 2014 کال کې نړۍ هغه مهال وپیژندې چې کله په عراق کې امنیتي ځواکونو ته شکست ورکړ او اسلامي خلافت اعلان کړ. د په مشرۍ اسلامي دولت وسوالې ډلې په شام، عراق او نورو هیوادونو کې په سلګونو کسان وژلې دي. د ډلې یو وخت د 80,000 نفوسو پر سیمه واکمنی کوله. په شام او عراق کې تاریخي آثار په بمونو الوزولي. البغدادي د عراق اوسیدونکو دی چې اصلي نوم یې ابراهیم عواد ابراهیم البدری دی. امریکا د هغه د نیولو یا ځای ځاګی پاړه د معلوماتو ورکولو پر سر 25 میلیون ډالر انعام یې شیوه.
د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو بکر البغدادي د امریکا د ځنګړي ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته کارپوهان د دې ډلې د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. خو داعش په پاکستان او افغانستان کې هم فعال ده او په دواړو هیوادونو کې د یو شمېر ترهګرو بریدونو ذمواري هم منلې ده. د ابو بکر البغدادي وژنه به په پاکستان او افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې پر فعالیت څه اغیز وکړي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ دا پوښتنه له کارپوهانو سره شریکوي.
اسلامي دولت وسلوالې ډلې په 2014 کال کې هغه وخت د نړۍ پام ځان ته راوګرځاوه چې کله د ډلې په عراق کې امنیتي ځواکونو ته ماتې ورکړه او د موسل شار په نیولو سره د خپل خلافت اعلان وکړ. لدې سم دا ورسته په پاکستان او افغانستان کې هم د داعش په نوم وسوالې ډلې را څرګندې شوې. د چارو پوهان وایي له تحریک طالبان پاکستان څخه بیل سوې ډله جماعت الاحرار په بلوچستان کې فعال لشکر جنگوي او د منځنۍ اسیا ځینو وسوال د داعش تر چتر لاندې فعال سول. دوی د اسلامي دولت وسوالې ډلې مشر ابو بکر البغدادي سره بیعت اعلان کړ. د ډلې په پاکستان په تیر بیا په بلوچستان کې پر پولیسو، عیسویانو او زرګانو باندې د سو حملو ذمہواراني په غاړه واخیستې. د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې پر خاورې د داعش تنظیمي جوړښت نسته. خبريال او څېړونکي حق نواز د وسلوالو پاړه د امریکا واشنگټن پوسټ ورسپانې ته رپورټینګ کوي. نوموړي پرون مشال ریډیو تول د ابو بکر البغدادي له وژنې سره په پاکستان کې فرپالو داعش جنگیالیو تر لنډې مودې پورې ناوړه اغېز پرېږي خو مهاله توان به ونویني.
د خراسان په نامه باندې کوم د داعش تنظیم دلته وجود لري، هغه پاکستان سره یا افغانستان سره، نو په دې کې د دې تقریبا ډېر هدف پورې دلته خپل عملیات داسي ادي هغه بیت یا د دې هغه دغه چې دی د البغدادي سره یا د کم تنظیم چې د داعش کم ځای نه وجود لري، نو بیا تر دلته نه دي په خپل طریقه کار باندې بیا د افغانستان په کومو سیمو کې د پاکستان زما په خیال باندې وجود هغه هغه عمر نشته څنګه چې د نورو تنظیمونو لکه په خپل طالبانو یا د القاعده یو وجود تل لري. خو شهدا پور لګیا دي کار کې زما دوه خیال نه راځي چې د بغدادي د تلو سره په اوږده توګه باندې
په افغانستان کې د داعش وسوالې ډلې په 2015 کال کې سر راپورته کړی او په تیر بیا د دې هیواد په ختیځ کې زیات اثر او نفوذ وموند. داعش نه یوازې له افغان ځواکونو بلکې له افغان طالبانو سره هم په جګړو کې شکیل پاتې شوی دی. اوس مهال دا ډله بیخي کمزوري شوی خو بیا هم د افغانستان کې د لویو ترګرو بریدونو ذمواري پر غاړه اخیستې ده چې یوه بیلګه د 6 کال اگست په میاشت کې په کابل کې د واده پر مراسمو برید دی چې پکې درې شپېته کسان وشل سوي ول. د سیاسي چارو افغان پو مشتاق رحیم پرون مشال لري ټول چې په شام کې د داعش د مشر ابو بکر البغدادي وجنبه د داعش پر فعالیتونو ژور اغیز ونکړي.
لکل نه چې داعش د سوریې په خاور او په عراق زربیلی دلی دی او دوی ټکول شوی دی په ټوله کې د داعشی فکر زپل شوی دی دوی داسې فکر کوي چې دوی مبارزه کمزوره شوې ده نو په افغانستان کې هغه کم شناخت یا کم دوی هغه ارزوګانې چې درلودلې په لویه کې او داسې فکر یې کوي چې دوی د خوځښت وغټ شي هغه ارزوګانې به څه مړاوي شي او د دې له امله شاید دوی د مبارزه کمزورې شي بل خوا که تاسو وګورئ د دې بغدادي د مړینې د خبر نه مخکې هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې د نظامی عملیاتو له کبله دوی ته کافی تاوان رسیدلی وو او دا اوس دوی یو ډېرې محدودې سیمې ته راټول شوي دي په ختیځ افغانستان
د 2013 کال فروری په میاشت کې امریکایي چارواکو ویلي ول چې البغدادي په 2013 کال کې زخمی شوی وو د ساش کال اپریل په میاشت کې البغدادي په 50 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې ښکاره شوی وو
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
جمهوریت غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د جمعیت علماء اسلام فی ډلې لخوا پرون د پیلسوی ازادي مارچ په نامه د اسلام آباد پر لور د لاریونن دویم ورځ ده په دې کې له کراچۍ څخه قافلې روانې شوې پنجاب ته به داخليږي او لغزه به اسلام آباد ته ځي همدغسې د بلوچستان له بیلابیلو برخو قافلې روانې شوې دي اسلام آباد ته به ځي د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه معلومات راغونډ کړي راځي چې رپورټ یې واورو
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د اتوار پورز د کراچۍ سهراب ګوټ نه د حکومت خلاف د ازادي مارچ پرانیسته وکړه او د سند حیدرآباد نواب شاه نوشهرا فیروز او خیرپور نه تیری دو وروسته تیر مخستن نه وخت سکر ته ورسیدل او په یاد خار کې شپه تیرول وروسته نن د ګل پورز به قافله پنجاب ته داخليږي په ازادي مارچ کې د جمعیت علماء اسلام مشر ولی او کارکونانو نه علاوه د پاکستان پیپلز ګوند پاکستان مسلم لیگ نون عوامي نېشنل ګوند او د زنو نورو ګوندونو مقامي مشران او کارکونان هم شریک دي په مارچ کې ګډونوالو تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن اویل څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته روان یو چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي فوز د مداخلې نه په غیر بیا د انتخابات وکړي شي په آئین کې د اسلامي دفاعاتو تحفظ یقیني کړي شي او د احتساب قامی اداره نیب د سیاسي قیدیان خوشي کړي من به د حکمرانانو د استعفا غوښتنې نه په شا کیږو عمران خان لبا استعفا ورکول وی ځکه چې هغه د پاکستان حکمران نه دی او هغه په درغلي سره په واک کې راغلی نو خو موږ د تیر کال په 15 جولای شوی انتخابات منو او نه د هغه په نتیجه کې جوړ شوی حکومت تسلیمو زمنګ د ازادي مارچ با په 1 اکتوبر اسلام آباد ته داخليږي خو حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا د مولانا فضل الرحمن دا تورونه بی بنیاد بولی او وای په هیڅ صورت کې به وزیر اعظم عمران خان د خپل عہدې څخه استعفا ور نه کړي بلخو د بلوچستان کوټه خار نه هم په ازادي مارچ کې ګډون لپاره پروند د اتوار پورز ایوا قافله د صوبایي امیر مولانا عبدالواسع په مشرۍ کې را روانه شوې ده د جمعیت علماء اسلام د بلوچستان د اطلاعاتو سیکرټر دلاور کاکل تیر ماخستن نه وخت مشال ریډیو ته وویل په زرګونو خلکو مشتمل قافله د لورالای په لار د ډیره غازی خان نه تیری دورسته په ملتان کې بعد مولانا فضل الرحمن لوی قافله سره یوځی کیږي او د اکتوبر په 1 نیټه به اسلام آباد ته داخليږي خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استاد او د حکومتي مذاکراتي کمیټه یو غړی اسد عمر وای حکومت د اپوزیشن د مارچ نه نه یریږي ځکه چې باور یې ورته ورکړي چې مارچ به د آئین او قانون دایره کې دننه وي د اکتوبر په 20 د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې د نوموړي وینا و اپوزیشن د دوباره انتخابات کولو او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي نو بالکل دی کوي او راتلونکو څلور کالو پورې دا غوښتنه کوي خو په دوانو کې ایو هم منل ممکن نه دی د خپل غوښتنې عملی کولو لپاره دوی قانون نشي ماتولې ځکه چې دای موږ سره لوزنامه کړی دا او نو به دوی ریډ زون ته داخلي دو کوشش کوي د اپوزیشن د رهبر کمیټې چیرمن اکرم خان دورانی د اکتوبر په 16 په خپل یو بیان کې ویلي چې کمیټې فیصله کړی دا چې د اسلام آباد ریډ زون ته به نه داخليږي او په سیکټر H9 کې د اتوار بازار سره نږدې په کولاو میدان کې به پرم نه جلسه کوي. د لړکې د اسلام آباد انتظامی او ازادي مارچ د منتظمینو ترمنځ یو لوزنامه هم شوې ده چې پرې د اسلام آباد مرستیال کمشنر محمد حمزه شفقات او د جمعیت علماء اسلام د اسلام آباد جنرل سیکرټری مفتی عبدالله دستخط هم موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. که څه هم حکومت ویلی وو چې د رهبر کمیټي سره په سلا کې د حکومت د پر ضد اپوزیشن د مارچ یا لاریون پر ضد د خنډ نه جوړولو پریکړه کړې، خو ترانسپورټران وایي چې حکومت ورڅخه په زوره په سلګونه کنټینر نیولی دي چې د لاریون مخه په ونیسي. دوی وایي دی و دوی ته ډیر مالی نقصان اړولی دی. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
ترانسپورټران وایي د جمعیت علما اسلام فی او د نورو مخالفه ګوندونو قافلو رسارولو لپاره پولیسو د ملک یو شمیر برخو نه په سلګونه ګاډي او کانټینر په خپل ولکه کې اخیستي او د لارو بندولو لپاره یې کاروي. ترانسپورټران وایي ګاډو او کانټینرو نیولو سره د دوی په کار سخت اثر پریوزي او باید دا زر پرې خفدل شي. د متحده ترانسپورټ اتحادیه یو مشر اسرار احمد شینواری مشال ریډیو ته وای د حکومت دغه ګام ورته نه دی منظور.
سرکونو بندېدو لپاره زمونږ ډېر زیات ګاډي ودرولې دي چې هغوی نه یا ډک ډک کانټینر کوس کړي او په هغه باندې به روډونه بندوي. نو دا یوه ډېره ظالمانه فیصله د حکومت ته. په دې کې ډېر ډېر قیمتي مالونه دي او تقریبا په څلورو واړو صوبو کې دغه نیول رانیول د ګاډو شروع شوي دي. مونږ په شدید الفاظ د دې مذمت کړو. مونږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې که ته څه قسم رکاوټ جوړوي دا ستاسو خپل کار دی. په هر قسم یې جوړوي مونږ په دې کې کار نه لرو. مونږ یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لرو. مونږ کاروباریان یو. مونږ پری دي.
د خیبر ترانسپورت اتحادی یو مشر شاکر پریده وای په احتجاجي درنو کې اکثره وخت د دوی کنټینرې ورکی شي او ترانسپورټران د تاوان سره مخ شي.
کومه درنه یې نو مونږ ترانسپورټران سره دار ظلم شي چې هغه کې کنټینرې ورکیږي چې کله کنټینرې مونږ نه کوز کی بیا د تاڼو والا وي پټایي. دویمه خبره دا چې تکلیف ټول ترانسپورټرانو ته دی. تاڼې والا خو بس را روډ ته راوځي او کنټینرې ونیسي چې څوره کنټینرې چې دوه سوه کنټینرې ونیسي په دا کې لاس شل کنټینرې پکې غیب شي. بیا د اډو والا سره لانجایي اډو والا مخکې د کپنو سره لانجایي. نو غټه ستونزه مونږ ته جوړه کیږي که هغه د پی ټی آی حکومت وي او که هغه د مسلم لیگ حکومت وي. خو چې در نه وي نو مونږ ترانسپورټرانو طبقې ډېر غټ تکلیف وي. نو مونږ حکومت ته دا اپیل دی چې خامخا ګاډي چې نسو و په زور ظلم زیاتی کو په کار دی چې ګاډي ته خپل کنټینر هم میلو شي او هغه کومه ورځ چې ګاډی ویلو په کار دی چې هغه دیوړی ورته میلو شي.
د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړی او د سفران وزارت پارلیماني سیکرټری اقبال پریده وای د دغه ګام مقصد ولس له تکلیف ورکول نه دی بلکې دا غوی حفاظت کړل دي او چې د چا ګاډي دا غوی د خوخې نه بغیر نیولی هڅه کوو را خلاص کړو.
نو که په بعضې ځایونو کې د خلکو ګاډي او یا کنټینر رایساری وي نو انشاءالله ولزیز مونږ به چې کوم ډی سی دی یا کمشنر دی یا متعلقه تاڼی دی هغوی سره مونږ خبره کوو او دا زموږ رونه دي او انشاءالله ولزیز دا به مونږ فیسیلیټیټ کوو چې کوم ځای کې هم دوی ته ضرورت وي زموږ سره رابطه کوي او دوی له به مونږ په هغه تاڼه کې حاضري لګوو. انشاءالله دوی مسله به حل کوو. بس همدا نن ورځ دي. انشاءالله د دوی مسلې به حل شي.
ترانسپورټران وایي باید پر روان وخت کې دی د احتجاجونو مخه نیولو لپاره حکومت خپل بندوبست وکړي او د دوی ګاډو او کنټینرو نیولو نه دی ډډه وکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون کابل ته ولاړ او هلته له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره لیده کاته کړی دی. دا له هغه وروسته افغانستان ته د نوموړي لومړی سفر و چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې ختمې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
روسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لومړي ځل کابل ته سفر وکړ. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي چې ښاغلي خلیلزاد له افغان ولسمشر سره د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې په اړه بحث وکړ. ښاغلی صدیق زیاتوي هغه طرحه چې د سولې لپاره یې افغان حکومت لري سولې ته د رسیدو لنډه لاره ده او حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه له دغې طرحې ملاتړ وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هغه وایي هغه څه چې له ولسمشر سره ملاقات کې پرې خبرې وشوې په هغه کې د تلپاتې سولې او د سولې لپاره د حکومت پر پروګرامونو بحث و. ښاغلی صدیقي وایي افغان حکومت اوس هم په هغه پلاوي چې ټاکل سوي د چین په غونډه کې ګډون وکړي کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړې. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم د ملاقات په اړه وویل
هغوی د بیلابیلو مسایلو باندې سولې په اړه د افغانستان سولې پروسې په اړه خبرې اترې کړې دي. څنګه مونږ کولای شو به یو باعزت او پایدار سوله ورسیږو هغوی خپل نظریات شریک کړ. همچنان دواړه له طالبانو وغوښته چې خپل جګړه او خشونت کم وکړي او اوربند اعلان وکړي تر څو چې د بین الافغاني دیالوګ پیل شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کیل ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له سیمه ایزو کلیدي لوبغاړو چین، پاکستان، روسیې او ایران نه غوښتي چې له یو باثباته افغانستانه ملاتړ وکړي. دا یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې له دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ نه هم پړاو خبرې وسوې او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې سوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د نومبر پر 14مه اعلانوي. یاد کمیشن دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. دا له هغه وروسته ده چې لومړی ټاکل شوی وه چې دا اعلان به د اکتوبر پر 13مه کېده. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر پر 18مه ترسره شوي وي. امید زهیرمل رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون که څه هم پریکړه کړې وه چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان یا تلې میاشتې په 28مه نیټه اعلانوي، خو له دې نیټې د 10 ورځو له تېرېدو وروسته یې د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل. د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب یا لړم میاشتې په 28مه نیټه اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ په یوه خبري غونډه کې وویل نوی مهالویش یې له مشورو وروسته جوړ کړی څو د ځنډ امکان پکې نه وي.
او زمنګ محترم کمشنر صاحبان او زمنګ ټیم ټول په ګډه تر دې دمه پورې په دې باندې مکارو کچې په کوم ورځ په کوم تاریخ دارالانشا سره په تفاهم کې چې تخنیکی ستونزې هم نوي مونږ همدغه کومه نیټه چې تاسو سره نن شریکو دا بیا مس نکو.
بلورته بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله یو شمیر تخنیکی ستونزې او ترخواه د کمیسیون د کمزوري فعالیت سربیره په ځنډ د موادو را لیږد، یو شمیر اعتراضونه او ترخواه د درملوک کمپنۍ ناغیړي د ابتدایه پایلو د اعلان د ځنډ لاملونه وبلل. هخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم استازي داود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل دوی د کمیسیون پریکړه اندېښمن کړي. د زیاته کړه هر څومره چې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ راځي همره درغلی او لاسوهنې ته لار هواریږي.
اعلان کې چې وخت اعلان میکنن
دا پریکړه چې کله به اعلان وکړي پښتنې او ستونزې پیدا کوي. د دې دلیل چې دا پروسه ولې دومره ځنډیږي منطقي ځواب نسته. سمه ده چې وی ویل درملو کمپنۍ سره کمیسیون ستونزې درلودې، مګر څه ډول ستونزې
او چی مشکلات؟
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم استازي محمد یونس نواندیش هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی ته لیوي اونې زیات ځنډ د منلو نه دی.
نظر ما
تاخیر له تر اتو ورځو ځانې و طبي خبره ده، ځکه د همدې ورځو په اوږدو کې د معلوماتو ملي مرکز ته ډیټا و نه لیږدول سوه، خو له دې د زیاتو ورځو ځنډ موږ ته اندېښمنوونکی دی.
که څه هم خلک د ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ ته د شک په سترګه ګوري، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی نه غواړي شفافیت د سرعت قرباني کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې سوې دي. له ظفر خان څخه د خبرونو لنډیز اورو.
امریکا وای د اسلامي دولت وسلوال ډلې مشر ابوبکر البغدادي په شام کې وجلې دي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون خپل خلکو ته په وینا کې ویل بغدادي د شپې مهال د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوی. جمعیت علما اسلام فیوای حکومت مخالفه لاریون ازادۍ مارچ یې له کراچۍ پیل کړی. د ګوند ویان جدید جان پرون مشال رډیو ته ویل د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ لاریون له کراچۍ اسلام آباد ته ور روان شوی دی. د پاکستان ترانسپورټران وای حکومت یې ډیر کنټینرونه په خپل ورقه کې خستي ترڅو د لاریون کوونکو په وړاندې سړکونو د ممکنه بندولو لپاره ترې کار واخلي. د متحده ترانسپورټرانو د اتحادیې یو مشر اسرار احمد شینواری پرون مشال رډیو ته ویل د حکومت دغه ګام ورته په هیڅ صورت منظور نه دی. بلخوا د واکمن تحریک انصاف وای د ترانسپورټرانو د ستونزې د حلولو په هڅه کې دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو لپاره د طالبانو پلاوی چین ته رسیدلی. په آسټرالیا کې د بهرنیو هیوادونو په اړه پلټنیز مرکز په یو راپور کې ویلي د طالبانو پلاوی به نن له کابل ورغلو کسانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي له افغان ولسمشر سره کتلی دي. زلمی خلیلزاد د خالی په ورځ په یو نایلان شوی سفر کابل ته ورسید. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا خبره پرون مشال رډیو ته وکړه. او د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې یو ځل بیا د نومبر تر 14 وځنډولې. د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستاني پرونی به خبري غونډې ته ویل نوې مهالویش کې د مشورو وروسته جوړ کړي ترسو نور ځند ونشي.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه واورید چې ظفر خان وړاندې کول او سم تاسو د مشال ریډیو دوی ونځي خبرونه لرو. لمړی روشانه مستقبل دا چې منور شای کوربه دی او لغورسته به خبرونه اورو چې ستونزې او سرکار نمیج دغه خبرونه جوړونکې مجید بابر دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. زیاتره پښتانه ځوانان په وطن کې د تعلیم د سہولتونو او د لړ کې د حکومتي اقداماتو د کمی ګیله کوي او وایي چې د پرمختګ لپاره تعلیم مهم دی خو حکومت دې ته توجه نه ورکوي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو شمیر تعلیم یافته ځوانان راپاسېدلی او د مثبت بدلون په نوم یو ټولنه یې جوړه کړې چې په کې دوی په رضاکارانه توګه ځوانانو ته وړیا زده کړې لارښوونې او د سیالۍ د بیلابیلو ازموینو لپاره تیاری کوي. د دې ټولنې مشر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
مثبت بدلون ټولنه په 1991 کال کې رامنځته شوله او حکومت کې زموږ د یو شمیر پوهنتون استادانو تصمیم دا و چې څنګه وکولای شو چې هغه شکایتونه او ستونزې او ګیلې چې موږ همیش کوو څنګه کولای شو چې په دې ستونزو باندې موږ مؤثر واسو بلکې د ستونزو ته عملا د پایته کې کېږو. نو تاسو پوهیږئ چې افغاني ټولنه کېدای شي د یو شمیر اقتصاد خري د یو شمیر ډیرو فعالیت خنه دي. موږ د یو دیني مرکز پرانیستوالي زم په هغه کې دا تم سوال کوم چې یو څنګه کو شاګردان هم درلود.
عبدالبصیر سباون په دې ټولنه کې د زده کړو د بیلابیلو برخو په کې د زده کوونکو د شمیر په حق لوي
لنی کمرغه چې مونږه په لاسو برخو کې فعالیت کوو. انګلیسي، کمپیوټر، انټرنیټ، ژورنالیزم، اداره او مدیریت، سیاسي اصلاحات، د کانکور لارښود، تحقیق ټول څه چې مونږ اوس اولن مهالي ورکشاپونه او همدارنګینو په ملي او نړیوالو موضوعاتو باندې کانفرنسونه دایره په دغه مرکز کې بیا کنا اوس ځانی او وزیرو ته د کوونکو ته په وړیا ډول درس ورکو. ورځ تر بلې زموږ د استادانو ملاتړ هم زیاتیږي. یعنی هواله کې مونږ څلور تنه استادان او اوس اویا تنه ولنټیر استادان وو چې دې کې تقریبا اتلس تنه استادان چې دي هغه یې د ماسترۍ په کچه زده کړې کړې دي. موږ دغه مرکز کې ټول خدمات چې دي وړاندې تر سره کوو. نه کوم پیرادار لرو، نه کوم ساتونکي لرو، نه کم صفاکار دې مرکز لپاره لرو او نه هتا شواز لرو دا ټول کارونه موږ خپل کوو او ټول هغه ځوانان چې هغه د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي یا خويندې دي هغه دې مرکز سره راځي په وړیا ډول باندې دلته ذکر کوي موږ په دې شپږو کلونو کې د 15000 نه زیات د کوونکو چې دي په دغه بیلابیلو برخو کې موږ پاره کړی دي.
عبدالبصیر سباون وای په خپل یې په ډیره غریبۍ کې تعلیم ترلاسه کړی وغواړي چې د بیوزلۍ له وجې د ځوانانو نه تعلیم پاتې نشي. نموړي وویل یو زده کوونکی چې د هر عمر وی او هر کله داخلي دل غواړي دوی ورته مقابله بروي.
لکه زمون سهار چې د مدرسې پیل کیږي هغه کې عموما د کم عمر شاګردان دي دا ولو د دوی مو په دغه وخت چې هغه مون سهار وخت پیلو یو د انګلیسي او کچباني چې دي هغه اکثره د مکاتبو شاګردان دي انګلیسي او کمپیوټر چې وای او ورسره ماسیلین هم دي. دوی مبل برخه چې دا بیا مونږ د دولسم فارغینو ته لرو چې هغه کانکور ورکې د کانکور یو برنامه مونږ لرو او تقریبا هغه تمشتنی پروګرام دی هغه کې مونږ اکثره د دوی واسي د دولسم فارغین چې سکل کانکور ته مدګینې چې هغه روزو یو د مثلا د سیمینار جوړونې ورکشاپونو او د لیډرشپ ژورنالیزم دې کې مونږ سره د اکثره چې د پونتون برحال ماسیلین ناراضي پونتون د فارغ ځوانان ناراضي او دغه د تحقیق راوي چې دې چې ما دا وخت کې دا ماسیلین مستوي سمونو ته ورسیږي دغه برخه کې مونږ سره بیا ډیر زیات ماسیلین وي. مونږ هر کټګوري ته مطالبینو ته په خپل برخه کې په انګلیسي او کمپیوټر او په دغه نورو برخه کې زمينه برابر او ماسیلینو ته په خپل.
عبدالبصیر سباون همداراز اویل چې د مثبت بدلون ټولنې بیلابیل پروګرامونه د روجې لمیاشتې پرته ټول کال جاری وي او په هر برخه کې چې لاسو زیات زده کوونکي برابرېږي دوی ورته د خوونې لړۍ شروع کوي. هجرت الله اختیار چې د دې ټولنې په بنسټګرو کې شامل دی او پکې په رضاکارانه توګه درس هم ورکوي وایي
دا مهال د ننګرهار پونتون د حقوق او سیاسي علومو په هنځي کې د استاد په حیث باندې دنده تر سره کوم او ما په 2011 کال په اگست کې د متحده ایالاتو د واشنگتن په هنتون څخه د حقوق په برخه کې ماستری تر لاسه کړه. د ټولنیز حرکتونو دا اول قدم کې چې کله ته شروع کړي نو دا لږ زور غواړي. دوا مسائل ډیر زیات اساسي ستونزه ده چې څوک په ټولنیز کارونه اجتماعي فعالیتونه کوي. اوله خبره دا ده چې د خلکو خبرې دي خلکو تبلیغات دي. مونږ چې دا کار کله شروع کړو مونږ باندې بیلابیلې په اصطلاح ټاپې ولګېدې چې دا د پلان کې سیاستوال ډله ده د پلان کې سیاسي شخص نه پیسې اخستي چا به موسساتو پورې تړلو پلان کې موسسې ورته پیسې ورکړي دي ولا دا پلان کې هوادي سپورټ کوي. دا خبرې یو وخت کې دینه موږ ډیر زیات درد دي دلو او وزر د کیدلو.
هجرت الله اختیار اویل که څه هم دوی په دې مرکز کې وړیا کار کوي خو ځینې مصارف دا سیدي چې پکې دوی مالی مرستو ته اړتیا لري.
دغه مصارف او زمونږ خپل د کورنۍ هغه بوج هم په موږ باندې ده او زمونږ کورنۍ اقتصاد زمونږ د ټول ملګرو ته دې کچ نه ده چې هم خپل کورنۍ سپورټ کو او هم دا مرکز سپورټ کو. نو په دې خاطر باندې دا یو چلې یو چیلنج ده تر اوسه پورې هغه د خلکو د خبرو د حالت نه موږ راوتی یو هغه وس خلکو ته موږ ټول خپل ځان ثابت کړی. دویمه مسله دغه د فاند مسله ده چې دا موږ هر کال موږ په ځان کم نه احساس او خو موږ خلکو ته لاس وګدو او یو نو د سوال غوندي چې هر څوک پویږي چې دا سړی یو خماش لري خ کاروبار لري خاغل لري نو هغه زو هغه سره کېدو ورته چې موږ سره مرسته وکا او دا یو تکراری مسله ده چې هر کال موږ د دې سره مخ کیږو.
د مثبت بدلون د زین نور استادانو خبرې به هم واوري چې اول یې په خپل هم په دې مرکز کې زده کړې کړې دي. دا راز دی یو زده کوونکی خبرې درته هم وړاندې کوو خو د ویلند د مینا پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه د افغانستان په جلال آباد ښار کې د یوې داسې تعلیمي ادارې حال درکوو چې پکې زده کوونکو ته وړیا درس ورکول کیږي. د دې مرکز هلې ځلې د ټولنې لپاره څومره ګټورې دي د تفصیل اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګه سه.
د مثبت بدلون یو استاد وایي د مالی مشکلاتو لوجه ورته په خپل هم تعلیمي سلسله پر مخ بيول ګران وو خو د دې مرکز لاري زده کړې دي.
نوم می مریم د اوسېګم جلال آباد خار کې د ننګرهار مرکزی د معلومین د سینټ څنګه نه یعنی د سوار سم پاسه په هیڅ فارغه مو وسیل نیو خو په باندې دی دیوالې چې نه فارغه منو اعلان ټول لار خبره شو مې چې دوی اعلان کوو هم د پیپر یې وشي په سن مکتب کې مو ویل چې وړیا د خويندل لپاره ده نو بیا زم مام یو ځل یو وخت چې نږدې نور شم وی ګورم څنګه د رښتیا د څنګه بیا ورغلم دې علمي او کلتوري مرکز ته رښتیام چې اعلان تاسو لاغې نه لا پسې خولو چې ما غوښتلو کې اقتصادي مشکلات لوه دي ما نه شو کولای نو دوی ته په وړیا توګه مې نه برخمو نه شم ډېر څه په لومړیو کې مې خپل پکې درس ویلی اوس الحمدلله رضاکارانه توګه اوس خپل دې بچیانو ته وړاندې
ل مریم مو پختل چې د یو زده کوونکې او بیا د یو استاد په هیڅ د مرکز طالبي ماحول په اړه څه نظر لري
بالکل یو مسون چې تیریال لري مسونه اداره ده چې پښتني ټولنې ته سم برابر مسونه اداره ده مسون چې تیریال ده امنیت لري حاضر ده درس ده حاضر چې تیریال لري حاضر کې خوندي سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې چې د یو دینی مدرسه ده چې د قران کریم د تجوید او تفسیر یې همدارنګه د قران کریم ترجمه نو د ناظري سره درس ورکوي د شپږو بجو نه نیولې تر نهو بجو پورې او دا غینه را پدی خو چې بیا نه هم تاسو نه نیولې تر یوې بجې پورې چې بیا انګلیش دی کمپیوټر دی انټرنیټ دی د تور تنور د کړی دی چې دا په وړیا ډول باندې د نیمه ورځ ټول د جنو لپاره یعنی د شوی دی جنو راځي دوی ته د درس وی
بل خو د مثبت بدلون د اداري چارو مسول او استاد شاګر الله حضرت وای ځنې استادان له درس ترڅنګ د ټولنې سره مالی مرسته هم کوي
زه خپل مخکې یو انسټیټیوټ کې استاد ما یو طبي علوم انسټیټیوټ هغه کې استادونه کله چې وزګارو ما دلته پلمه د خدمت مې مخته وړو ځکه چې دا یو په مونږ حق دی د ټولنې مظلوم قشر په مونږ حق دی مونږ باید دغه کار مخته ویسو نور به بخش دی هغه زمون ځینې دوستان دي د سبوون سره په شمول باندې هغه وظایف لري وظیفې لري نو دا هغه نه هغه خپل ماس نه یو اندازې د ټولنې سره مرسته کوي اغه دا کوم کارونه چې برق بل شو کرایا او زمو دغه لري مصارف دغه دې په دغه لار نه مونږ سره کوو نه مونږ سره کوم حکومتي دارو نه کوم مصارف څو مونږ سره مرسته نه کوي
د مثبت بدلون ټولنې یو بیس د کون کې سره مهم خبرې کړي
زمانم احسان د جنرال رېډ څلګا مرکز او سیستم چې ما له یوې بجې نه ستو ورته پوری کانکور ته ځم د کانکور ما دې شروع ده دا مخکې ټولونه کې هم شروع وا مخکې مې هم ورته وصول کړو بیا یو ریپلای غوښتم چې ما غواړم نور هم په اصل کې خپل د همدې بیا والی چې د دې مسول کسان راغله او د دې په اړه موږ ته ویل چې دا څه کورس پرانې سره شوې تاسو راشي زده کړو کې نو زلاله مخکله ته د کانکور امادګي درو کړل ماحول ډیر برابر ده دا چې دا یو مسول چاپیریال د انجینر لپاره برابر کړی دا حال د لیکان جدا دي انجینر جدا دي د انجینر لپاره جلا وخت تل شوې ده چې انجینر به بیره بل بخښنه کړو ته ذکر کوي بیا خزینه او استادان خې پریمانه دي ورکی خزینه او استادان درس ورکړي او خو یو مسول چاپیریال د ټولو لپاره
د دې ټولنې یو استاد او بنسټګر هجرت الله اختیار په خپل پیغام کې وایي
که دولت ځینی کارونو تر رسیدګی نشي کولای ټولن هغه باید خپل تر سره کی همدی په خاطر باندې ځکه دولت خپل پلان ممکن اویا فیصد عملی کی ډیر شي فیصد یا به بودیجه نه یا وخت نه یا کرپشن ده یو ستم زده هغه نشي کولای نو دا ډیر شي فیصد څه شي چې پاتې کیږي هغه باید ټولن خپل تر سره کی ځکه ټولن د خپل ځان لپاره کار کوي اجتماع د خپل ځان لپاره کار کوي نو دا د په هر ځای کې ممکن نه ده د ټولنې په هر برخه کې ممکن نه ده او په افغانستان کې د لپاره فوق العاده ضرورت ده ډیر زیات ضرورت ده زما پیغام به خلکو ته ځو خصوصا ځوانانو ته دای چې د خپل ځان د خپل ټولنې او د خپل وطن لپاره هدي اقل لکتر لګه هغه څه وکړي چې څه کولای شي او دا کفایت کوي
دا راز خزینه استاذه مریم هم وای په کار دا چې جنکې پس د کلو کې شاته پاتې نشي
یو پیغام یو تدا د منهس دی یو خور د مسلمان خور من خطول الحمدلله مسلمانانی ورشه تخپل پت عزت ګراند په دې کور کې په دې ټولنه کې چې نه حجاب سره خوندې دي او هغه څوک چې زما غوري او ری او هغه چې محرومي دي لز ذکر نو ول علاقه لري چې د ذکر او کاغه کې اقتصادي مشکلات وي او یا کریواجو نه وي نو زما ته دا پیغام دی چې همت کوي خپل مبارزه ته ادامه ورکړي او ځکه دا انسان حق دی زموږ خپل پروردگار چې کله په لومړی کې
رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګون وغی ته د اقرا کلمه ولې چې اقرا به اسم کرزی خلق نو دته چې د اقرا یعنی ول ولا کومه کومه چې دا هیوا چې د وران دی ویجار دی او دا نور په جنگونو په دی کرکو کوم ریواجونه چې دا منفی ریواجونه دی په دی په دوام سره هیوا نه جوړیږي
د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وای کوم ځوانان چې د بې وزلۍ له وجې لزده کړو پاتې کیږي دوی یې د غستونځه حل کولی شي. ځوانانو ته پکار ده چې نور هیڅ وخت ضایع نه کړي او د تعلیم له لارې ځانونه د هیواد ګټور وګړي جوړ کړي. او هم په دې ځای د دیونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202122111. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به ووري چې د شمالي وزیرستان د شوال سیمې ولسوالۍ چې د دوی د ځنګلونو غیر قانوني پرې کول روان دي او قیمتي ونې غلا کیږي. د دوی په خبره حکومت ته په بیا بیا شکایتونه وکړل خو د دوی د ځنګلونو د خوندي کولو لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړل شوي. نو ځکه یې اوس یو خپل اصل ویښ کسیزه جرګه جوړه کړې چې د ځنګلونو حفاظت یقیني کړي. دا چې حکومت قبایلی جلو کی په عمومي توګه او د شوال د ځنګلونو د خوندي کولو په اړه په خصوصي توګه سهلې د لیکوي. همدغه د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
تحفظات دادی چې میر زرن رضای دی میر دی کری نه سامان د چکیم گوندی کومی نه دی آغا ایوری
ای میر د مشورونه نه دا ډیمانډ کو ته حکومت نه دا ډیمانډ کو چې ورته د مو غار دای د مو میله دی د مو وطن دای د مو وطن وری میله میډانګی دی
نو دې لپاره چې موږ یو پروپوزل جوړ کړو دا یو نوټیفیکیشن موږ ډرافټ کړو چې هغه شبا ډیپټی کمشنر کنسرن ډیسټریکټ چیرمنی او سره به ډی ایف او ممبري
د شوال د ځنګلونو د خوندیتوب لپاره د بکخیل قبیله یو جرګه کړي. د دغه جرګې حال عمر وزیر وړاندې کړي.
د بکخیل قبیله مشرانو بکخیل منډي باندې د شوال ځنګلو د غلا کولو او د دوی ځنګلاتو کټای پر ضد د ډول پډنګ درنا جرګه وکړه. د دوی په وینا شپږ کسانو باندې مشتمل یو سلويشتای وټاکو چې د شوال ځنګلاتو کټای مخه ونیسي او دولت امنیتی ځواکونو نه هم غوښتنه وکړه چې دا دوی د ځنګلو غلا کولو ځنګلاتو کټای او هلته د کورونو نه د قیمتي لرګو وړلو مخه ونیسي. مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې شوال خلکو ته د شوال ډومیسایل ورکړي او په ترکیاتي چارو کې د شوال ته مخصوصه برخه ورکړل شي. په دې موقع د یادې قبیلې مشر ملک مویز خان وویل که د قبیلو ترمنځ سناوړه پیښه وشوه نو زموږ به سرکار وي.
یول زرا ولای د پښتو په واسکې سب شوای دی دا جرګه د شاول په باره کې دوه دا خال کر چک شوای دی میر د مشورونه نه دا ډیمانډ کو ته حکومت نه دا ډیمانډ کو چې ورته د مو غار دی د مو میله دی د مو وطن دی د مو وطن وری میله میډانګی دی ځړ غزای مې دای په دغه وطن کې د خلک په اربینه نقصان کیږي سلانا نو دا خل دا ډیمانډ کو چې موږ په خوشي حکومت ته دا وطن ورسورلای دا نن د مو وطن لټکیږي موږ حکومت ته ارمی ته دا فیل کی چې دا خلک سمول کال کوي دای ته نشه سمول اولای بیا موږ خپل وطن ته پرېښ دا چې زه ته خپل وطن وشایم چې زه لوټ به خپل وطن زه غل و سمول وای شو.
جرګې پر مهال د یادې قبیله بلمشر او د صوبایي اسمبلی غړی ملک شاه محمد وزیر وویل چې شوال د دوی ملکیت ته باید چې امنیتی ځواکونه او انتظامیه د دوی د غرونو کورونو او ځنګلو ژغورلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او شاوال ته ترقیاتی پیکیج ورکړي.
دې تحفظات د دې چې میر زرن غذای د میر د کېرنا سامان د چکیم ګونډي کومې نه دی هغه ایوري شونکی ورته آرمی دوه چې تاسو دغه علاقې تحفظ خاصې زمواري دو نو هغه ته میر اپیل کیږي چې د خلکو د حقوق خیال هوسو تسته ویلې چې دا عوام هدي پاکستان دی دلته کې لوکل بشنده دي هغه مایګریټ شوی دي پیکیج د دې فټا د پورا 1000 عرب ریپی هغه کې د شغل شامل کو ویلې چې دا هغه لکې دي چې د روډینا نشتا بجلی نشتا د تحصیل منځيري شوی د پابند د چار شریشي د میسایل د خلکو باندې فورن د ورته راون شوی ویلې اپریشن ول چې کې مو کمپنسیشن هغه دې ته نشم ملو اواځه دا واځي ورته دې ته شنختیون نو ویلو
په دې اړه د ځلې انتظامی یواله چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د غلطه میشته دي د شاوال ځنګلو کټای مخاینی ولې دغه قبیله خلکو ته د شاوال دو میسایل ورکولو باندې غور روان دي او څنګه چې دغه سیمه کلیر شي نو ترقیاتي چارې به هم د غلطه پیل شي. شاوال د شمالي وزیرستان لری پروت لسم تحصیل دی چې د بکاخیلو جانی خیلو کابل خیلو او ګوربزو ملکیت دی. د ضربیازه بعملیاتو په وجه ترې خلک کډه شوي چې لا هم د چارواکو په وینا کلیر شوی نه دی.
په عمومي توګه د قبایلي ضلعو او په خصوصي توګه د شوال د ځنګلونو د خوندیتوب دا ستونزه مې د قبایلي ضلعو لپاره د ځنګلاتو د محکمې کنزرویټر فرحت الله مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې فرحت الله صاحب سورز مخ کې په شوال کې د دغو کومونو یو جرګه شوې دا غوې دا شکایت لري چې زمونږ د غلطه کې قدرتي ځنګل دي د چلغوزو پکې د سیونې دي چې هغه د عربونو روپو پیداوار کوي خو دغه ونې کټکیږي دغه ونې هر وخت د غلا کیږي نو داسې قوانین شته تاسو د دې د خوندې کولو لپاره په خاص توګه د شوال د ځنګلو لپاره څه کوي؟
دې لپاره چې دا کار شوې دی چې ما سکتی سره میټینګ وشو چونکی چې دا فارست آرډیننس 2002 عملی کرنا پروان کرا نو دے دے پر جمع یو پروپوزل جوڑ کو دا یو نوٹیفیکیشن مورا ڈرافٹ کو چاہ رہے شبا ڈپٹی کمیشنر کنسرن ڈسٹرکٹ چیئرمینی اور اسرا با ڈی ایف او ممبری ڈی ایف او وائلڈ لائف ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ با اسرا ممبر وی او لا انفورسمنٹ ایجنسیز والا با یو کا ساکا ممبر وی جی نو اگر ٹی او آر دادی کنزرویشن پروٹیکشن اور اسٹیبلشمنٹ آف چیک پوسٹ ایٹ اپروپریٹ سائٹس نو رچ دا ڈیوٹی مونگا خلو او مین خبر داری پر کنزرویشن پروٹیکشن اور اسٹیبلشمنٹ آف چیک پوسٹ ایٹ اپروپریٹ سائٹس نو اکارڈنگلی اگر سیکٹری سیون نوٹ پہ جوڑ کو چیف سیکٹری نے اپروول اخلی نو دا وجیب منتھلی میٹنگ کے کی دا ڈی سی صاحب سره او دا ټول خبره وجیب سے ڈسکس کی
تاسو سر گنئی دی ولس لتا سو صدا سی یو ہوپ یو امید ور کوي چې را دا په سم موده کې دا عملی شي
بس یو شی خو ما خیال د سیکټری صاحب نه لاړ او چیف سیکټری ته کړم نو دا شی چې جی وشي لګه ما ایڈمنستریشن بابا کې انوال شي نو چې کله ډی سی صاحب چیرمن نو خبره بجې لګه لګه عملی غت راشي کنه نو دا د سیکټری صاحب دا پروپوزل چې موږ د مرج ایریا دا خبره چې تاسو کومه ته کوي دا موږ چې په زیر شوی دا پروټیکشن کنزرویشن او یو دا چې پوسټنه چې جوړ کوو وایلډ لایف ته پاره دي فارست ته پاره لګه جی موږ اوس دا بجوړ کې اتنا جی کوم ڈیوٹی پر فائر روڈ باندې ڈیوٹی اخلو ممند کیا اخلو نو بل اور یو ٹرک چ کوم د ایل لیگل روان وغه نا مونږ جی لکا کې وک شپه ونیو نو هغه باندې پرچا کاټ کړه جی هغه باندې 10 اکتوبر پر هغه پریمان باندې نو مونږ دا کار یې خپل ایفورت جی کو
نه مقصد می دا چوز د شوال خلکو دا په دې 13 میاش کې دا درې مجرګه دا دوی بار بار دا خبره کوي چې مونږ زنګلو نغلا کیږي څنګه چې تاسو خبرو کچې تاسو دغه جوړوي
زه خبره جوړ کړم دغه بل هغه خبره
جی
دغه مونږ ډی 4 ساوث چکم دی کنه نو هغه د ډی پی او سره ملاقات کړي دی ډی سی صاحب سره کړي دی نو دغه څه دی سره ټوله سټریټیجی دا اسه ډیسکس کړي دی نو مونږ خو یې خپل افورتس کوو دی پر بوس دا ټوله خبرې چې موږ په ذهن شې دي چې څه کوي خو موږ کوو دی
نه فرصت
خو څنګه خلکو ځنګل دی دا کلاس ما خبره کوم جی دا خو یې کلاسیفایډ شوی نه دی کنه دا خو یې کلاسیفایډ شوی نه دی باندې چې موږ چیف صاحب یو نوټیفیکیشن کړي دی دا موږ کنزرویټر یو غته پلانینګ منیټرینګ سرکل هغه چیئرمن کړي دی هغه سره موږ ڈی ایف او مومند ڈی ایف او بجوړ ڈی ایف او ساوث پکې ممبر دی نو هغه اکارډنګلی
ګراوند ریالټیز باندې چې کوم دا نیچرل فارست دي هغه د پر موږ سره کرایټری جوړاو چې دا کوم کټګری کې موږ واچو د سره به خلکو سره چې موږ مشورې کوو نو دا شاینې چې موږ ټول اټ ټایم کې روان دي
اوس دغه جرګه کو غواړي چې تاسو سره ملاو شي او تاسو ته تاسو نه دا ټولې پښتنې نو تاسو اجازه لرې تاسو وایي چې د خلک راشي تاسو سره ملاو
شي بای کارډینګ لې دی فور ساوث دی فور ساوث ته بزو وسو سلیم خان مروتی نه مرجی اره جی په ټانکی کوانه کې دای به سره ملاوب شي دا ټول خبرې به سره ډیسکس کی
اوس دا تاسو چې کوم نوې قوانين جوړوي د دې قوانين تر مخه بیا سوق غلا کوي په دغه ځنګلونو کې دا غي سزا سده دا به تاسو څنګه ودرو
بیا خو چې دا سې ده کنه هغه خو چې موږ سره دا پاور دی چې موږ په موخه باندې جرمنه اخیسته شو هغه کمپنسیشن دی څو هغه فارست افیسر سره دا پاور دی ان کیس فاس کړه جرمنه نور کوي به موږ اخیس پرسیکیوټ کوو هغه باندې پی سی پرچا کارډ کو به بیا جی کارډینګلی ا کورټ ته ځي لکه چې موږ به جوړ کې خپل یو سیشن جج شه بو چول جج نه مینیټ کړی دا سې جی بھاری هو کې انګو کې نه مینیټ شوی دی نو دا ټول ډیسټریکټ شه بجی دا ار یو جی سیول جج مونږه پرچی ډیل کوي
اوس د دې د پاره چې کم فارست افسران دی یا د په عام لفظونو کې چې کم د ځنګلونو د ساتون کې دی تاسو سره هغه عمله پوره ده
فلاد خو موږ سره چې کوم هغه اس پر اویلیبل باندې خو دا پوره ده چې کوم جی لکه فاس کرو دا موږ ډیزګنیټډ فارست راشي یا ریزرو یا گزاره دی یا پرایویټ ویلیج فارست نو هغه پر موږ تاسو ته پکار وي دا چې پوسټونه به جی جوړ شي کنه نو دې موږ خبره لګیا دي نو تاسو خامخا جی موږ تاسو ته پکار
نو دغه عملی د پاره او د دې قوانینو د پاره به تاسو ته سمره مو ده
عملی د پاره چې موږ سره ټیم یو ډیولاپمنت پلان چې موږ خپل پوسټونه پروپوز کړی دي هغه کې جی د فارست ڈیولپمنٹ خپل سکیمونه دي سو د ایچ آر هیومن ریسورس پر موږ خپل سٹاف پروپوز کړی دی نو هغه جی پایپ لائن کې دي ان شاء الله هغه کې به موږ ته پوسټونه ملاو شي
فرد الله صاحب د دې ترڅنګ تاسو دا خبره کړې و چې د غزنګلونه په غیر قانوني توګه باندې د دې کټای یا د دې پرې کول کیږي نو تاسو نوې ونه هم کړئ تاسو د سب پلانونو خبره کړې و هغه سدي
اکچولی موږ سره خو ډی پی کې کافی سکیمونه ان ګوینګ کې روان دي ګره اینوال ڈیولپمنٹ پروگرام کې نو یې نه لوا جی موږ تاسو را جی خبره کړو 10 بلین ټی پروژه تا هغه جی یک لیک نه منظور شوی کارډینګ لی ایڈمنیسټریټیو اپروول وشو نو هغه جی د ښه نستټ کی نو هغه موږ ته جی کافی ټارګټ موږ فاټه ته مات دی ترګ
دا د لسو عربو ونو کرلو چې کم پلان دی دا صرف د مرج زلو د پاره دی کنه دا د ټولو خیبر پختونخوا
نه یا ټولو هول کو ټول پاکستان دی پر دی کی کی پی هنده او چونکی مرج دی دی او کی پی کی یو بیلین مخک شو نو دا اوس د مرج دی په کې شامل
نو د مرج دی د پاره د سمرو ونو کرلو پلان دی
50% مطلب دا چې هغه ټوټل شیر بار دل ته لګي 50-60% کار بار ته فاټه کې کیږي حالت کی پی کی کم دی او 60% پورې بار ته کار وشي
فرت الله صاحب 13 ورځې په کورم کې یو جرګي دا اعلان کړی دی چې دوی په خپل مخسر باندې د لسو ملیونو ونو لګولو یو کمپاین شروع کړي کدا چې کوم ولسی خلک یې وغوي داسې کمپاینونه چلول غواړي تاسو هغه سره سمرسته کوي
به کو ځاګه مونږه ته هی ډی اف او کورم پر چینار کې ناشته محبوب الله نام ماډا هغه ته د افیس ته ډی اف او افیس ته رینج افسر دفتر دی هغه سره ریکارډینګ ریجی ملاوي دی شي هغه ډی سی صاحب دفتر سره تاسو مونږه افیس
بل فرت الله صاحب کدا سی ولسی کمپاینونه چلی هغه ته تاسو ټیکنیکل یا تاسو د ونو کرلو طریقا یا د ونو ورکولو یا د موسم په حواله سره آگاهی کم مهم شروع دی
هغه سره چې مونږ خو جی ټایم پر ټایم کې لکه مو سو ډی فو مومنت التنا خبره وکړه په باندې چې دا مشکټیو باندې چې نو دا سی ډی فو په جوړ کې دا سی دی ان شاء الله موږ ټول کې لګیا دي خپل کوشش کوي چې په میډیا باندې سوشل میډیا باندې
تاسو دې ته ټیکنیکل سپورټ ورکوي چې دا ونه په دې کې کارل پکاري یا د دې لپاره کم موسم موافق دی ال د کلکو شوال کې چلغوزي خکېږي یا دا سي پاره چنار کې لاچی یا نور
څه انګورا انګورا دا کې ال تاسو له چلغوزه په ساوت کې کوي
نو هغه له تاسو دا ونه ورکوي
ما بل اس کوجي
جی
اوس یې موږ یو ته چلغوزي باندې کې سپیشلی دا ته وایي چې موسر جی فارن ایډ یو پروجیکټ ایف او آی سپانسر کوي ال تاسو موږ چیټس ورکړل امه تقسیم کړه کمیونټی کې نو هغه سره به دوی ته چا چلغوزي کلیکشن هغه فرد پروسیس کلیکشن به دوی ته د سوکاشي دي مکمل کیټ سي جوړ تا ولک
د دې د پروسیسنګ چې کم یو طریقې کارو هغه ډیر خلکو دا شکایت کول چې مونږ چلغوزي راو شو کو او بیا د هغه د پروسیسنګ د پاره د غلط کې کم مقامي حکومتي خلک دی هغه ته نه ډیر پیسې اخلي نو دا هغه کې ساسانتیا وراتلی شي
هغه کې چې څنګه لا انفورسمنت ایجنسیز وانه کې هغه استابلیش کړی دی کنه مالته پروسیسنګ چي او ما خیال لکه مونږه ډیفو سپ سره وسره انټیکټي نو کوشش کوو چې دغه لګا سنځي راشي نو څه پرابلم دی چې مونږه حال کوي
هغه پرابلم څه دی سر
او بار چون کې هغه دی تاسو پرابلم نشته یبه ان شاء الله حال شي
دوی د منډه کتلو خبره کوله چې یاره مونږه په ذاتی توګه باندې دا چل غوزی راو شو کو ذاتی توګه باندې یو سودی ته ډیره پیسې پاتې کیږي دا منځګړې چې تیا خوشي دا پاسیبل ده
دا خو مخ کې خوږي په دا لکه بنو کې هغه ذات منډي وکنه بنو سره البته دوی خو آزاد خو البته چون کې اوس د سرکار په ساته باندې هغه منډي جوړ کړ کنه وانه نو لګ دوی ته دا مشکلات دي
ها ادا دوی باندې پابندی ده چې دوی هم دغه د وانی منډي ته ځي
شاید څه غو به خمه خوي دي چې و ډور خو دې مته ایگزیکټ انفارمیشن نشته نو البته به خمه خو دوی د پروسیسینګ کوي
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوغوی ضرور را ورسوي زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستوندو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل پروګرام